دوستانو د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو په سر کې احمد شیبر ته غوږ دو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
په خوست کې ځانوژونکي برید لسکونو کسانو ته مرجوب لواړوله. پارلمان د پاکستان نوی صدر اعظم ټاکي او د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک په کوما کې دی. بشپړ خبرونه. په خوست کې نن غرمه په یوه ځانوژونکي حمله کې لسکونو کسانو ته مرجوب لواوښته. د خوست امنیه قمندان سردار محمد ځاځي خبریالانو ته وویل
دولسو بجو په شاوخوا کې د سپین جومات سره نږدې د خوست ولایت په مرکز کې هغه وخت چې یو چیکپینټ دلته افراز شوی و چې هغه خلک دلته بایومیتریک کې متاسفانه یو ځوانمرګي بریدګر ځوان محل ته رسولی و، خپل ځان ته چاودنه ورکوي چې د هغې په نتیجه کې یو تعداد زیاتو نفرو ته مرګ او ژوبله رسیږي. هم ملکي خلک بدي کې د منځه تللي دي، هم ژوبل شوي دي، هم شهیدان شوي دي.
عملیات از امروز در سراسر
د خوست یو شمیر دولتي او خصوصي روغتونونو مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه اتلس مړي او شپږ د شپیان ورول شوي دي. د ایسافیان تورن مارتن ګریکټون وویل د ناټو پوځیانو ته هم د خوست په حمله کې زیان اوښتی خو دقیق نشي ویلی چې کوم پوځي وژل شوی یا زخمي شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د نوید په نوم د امنیتي ځواکونو په مرسته نوي عملیات پیل کړي دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
عملیات از امروز در سراسر کشور
عملیات سر لنن په ټول هیواد کې پیلېږي. د عملیاتو پلان ټولو ساحوي قلوردوګانو او فرقو ته لیږل شوې دی او د پلیکولو لپاره د هغوی لخوا بیرته مونږ ته ډاډ راکړ شوې دی.
د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د نوید په نامه عملیات د اتلس میاشتو لپاره پلان شوې دي. د افغانستان د باسکټبال ملي ټیم د آسیا د ساحلي لوبو په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. افغان ټیم پایلوبي ته تر رسیدو مخکې د تایلند او بنگلاديش ټیمونو ته ماتې ورکړه او په پایلوبه کې د ترکمنستان لوبډلې ته شپاړس د نهو امتیازونو په توپیر شکست ورکړ. د پاکستان ولسمشر د راتلونکي جمعې په ورځ پارلمان را بللی چې په غونډه کې نوی صدر اعظم وټاکي. پرون سترې محکمې یوسف رضا ګیلانی له صدارته لرې کړ. د پیپلز ګوند له خبرو وروسته پریکړه وشوه چې پارلمان نوی صدر اعظم وټاکي. په پارلمان کې د دې ګوند اکثریت دی. د یوسف رضا ګیلانی مدافع وکیل اعتزاز احسن نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل یوسف رضا ګیلانی له صدارته د لرې کېدو پریکړه منلې ده. هغه دا نیت نه لري چې دعوه وکړي. له ما څخه داسې غوښتنه هم چا نه ده کړې. تر اوسه دا نه ده روښانه چې څوک به د صدارت څوکۍ ته ونومول شي. بل لور ته د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې یو مشکوک فرانسوي وسلوالي چې له اصله د الجزایر دی نیولی دی. پاکستاني امنیتي چارواکو دغه تن تورن کړی دی چې د القاعده شبکې مهم غړی دی. امنیتي مسؤلانو وویل نامین مزی چې د ایران پولې ته نږدې په بلوچستان کې د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د دې نیولو په برخه کې نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. چارواکو مزید چې د القاعده هغه غړی معرفي کړی چې په اروپا کې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او داسې باور کېږي چې یا به په پاکستان او یا به هم په ایران کې اوسېده. د رسنیو له رپورټونو سره سم داسې باور کېږي چې مزید چې د القاعده له بل مشر یونس الموریتانی سره له نږدې همکار و. الموریتانی تیر میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې پاکستاني امنیتي مسولانو ونیو. دا سړی هم په بلوچستان کې نیول شوی و. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک په کوما کې دی. د زړه او نورو غړیو د فعال ساتلو د ملاتړ طبي وسایل لري شوي دي. تېره شپه مصري رسنیو خبر ورکړ چې مبارک مغزي ساکته کړې ده. داسې رپورټونه هم خپاره شول چې دغه څلور اتیا کلن پخوانی ولسمشر وفات شوی دی. حسنی مبارک د قاهرې په تور زندان کې په عمري حبس محکوم دی او پرون زندان ته چیرمه پوځي روغتون ته انتقال شو. اسرائیلي پوځیان وایي چې نن سهار وختي پر غزې هوایي برید وکړ. د دغو پوځیانو په وینا حمله وروسته تر دې وشوه چې فلسطیني وسلوالو د اسرائیل پر جنوب شپږ توغندي وویشتل. د اسرائیل په پوځي بیانونو کې ویل شوي دي چې په هوایي برید کې تروریستي فعالیتونه په نقشه سوي دي. د فلسطینیانو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي او داسې ښکاري چې کوم توغندي پر اسرائیل لګېدلی دي هغو هم د سر او مال زیان نه دی اړولی. د اسرایلی پوجانو په وینا لسی شنبه رئیس نشدې 50 توغندي پر دغه هیواد توغول شوې دي. د اسلامي جهاد وسلوالې ډلې ویلې دي چې ټاکل شوې وه چې د سی شنبه لنیم شپې اوربند پیل شي، خو سمدستي دا اوربند مات شو. نن په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه دا ورځ په دې نیت لمانځي چې په نړۍ کې له لسګونو میلیونو کډوالو سره شویو ژمنو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو یا یو UNHCR اداره وایي اوس په نړۍ کې تر 3.1 میلیونه ډیر مهاجر یا بې ځایه شوي خلک ژوند کوي. د هالیوډ ستوري انجلینا جولي د مهاجرو په اړه نن یو ویډیو پیغام خپور کړ. انجلیا جولي چې د ملګرو ملتو د کډوالو چارو د ادارې افتخاري سفیره ده، په دې پیغام کې وایي
Every minute, 8 people around the world are forced to flee their homes due to war and persecution.
په نړۍ کې په هر دقیقه کې 8 تنه مجبور کیږي چې خپل کور د جګړې لپاره یا د تعقیب لپاره پریږدي. هیڅوک نه غواړي چې مهاجر شي. نن 3.5 میلیونه کسان د نړۍ له شاوخوا مهاجر دي، زموږ دوی پیاد دي. د دوشنبه په ورځ UNHCR په خپل خبره کړی راپور کې څرګنده کړ چې په 2011 کال کې د شخړو لامل په نړۍ کې 8,000 کسان کډواله شوې دي. په 2011 کال کې د لیبیا، سومالیا او افغانستان مهاجر تر نورو ډیر وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی په دولت کې د ځینو اصلاحاتو د عملي کولو لپاره د درې ګونو قواوو ګډه غونډه راوبولي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو له دې خبر کو چې د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال د خوست ښار دننه د افغان او ایتلاف ځواکونو د تالاشۍ پر پوسته د ځان وژنې په حمله کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. په دې هم ریپورت لرو چې د افغان ولسمشر لخوا د علومو اکاډمۍ یو شمیر غړي د هزاره قوم ته د سپکاوي په تور څرنوالۍ ته معرفي شوي دي. د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د خلکو له مقاومت سره سره د ښوونځیو لپاره ګشته ګواښونه پای ته نه دي رسېدلې. دا مسله هم څېړو. د مصر د پخواني واکمن حسنی مبارک پر روغتیایي وضعیت هم یو ریپورت وړاندې کوو او که وخت د سوریې په روانو حالاتو مو هم خبرو له موږ سره اوسئ. دوستان لکه مخکې مو چې وویل ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی د ځینو اصلاحاتو لپاره د درې ګونو قواوو یوه ګډه غونډه راوبولي او ورسره به سلا مشورې وکړي. له کابل څخه همدا اوس راسره حمید مومند په تماس کې دی. مومند صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که اوریدونکو ته په دې اړه باندې نور حال ورکړي چې د دې غونډې په اړه چارواکو څه ویلي، د دې غونډې جزئیات څه دي، څوک به پکې برخه اخلي او کله به؟
مننه ان صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ټاکل شوی سبا د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه د افغان دولت د درې ګونو قواو ترمنځ یوه ګډه غونډه جوړه شي. البته دا غونډه د ولسمشر کرزی لخوا رابلل شوې او ویل شوی ده چې په دې کې به په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ د رامنځته کولو او همدارز د فساد په وړاندې د مبارزې او همدارز د بهرنیو مرستو د لګولو په څرنګوالي خبرې کېږي. ولسمشر کرزی اوس د ولسی جرګې مشر ته دنده سپارلې وه. سو د ولسی جرګې غړي چې په رخصتۍ تللي او دوی په بېلابېلو ولایتونو کې دي، دوی کابل ته راوغواړي او د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه به دوی په خپله کې ګډه غونډه وکړي. د کوم معلومات چې موږ لرو، په دې غونډه کې د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې غړي او همدارز د قضایه قوې او د اجرایه قوې غړي او مشران به په دې کې برخه اخلي. دوی به د بهرنیو مرستو د لګولو په څرنګوالي او همدارز په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې ان صاحب، ولسمشر کرزی یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د په پام کې لري چې د خپل حکومت راتلونکي دوه کلونه چې دي دا په هیواد کې د فساد پر ضد مبارزې او همدارس د ښې حکومتداري د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. د ښاغلي کرزی په وینا، په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان د نړیوالو اړیکو د رغولو په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لري. د بېلابېلو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي او په تېرو لسو کلونو کې چې افغانستان په بهرني سیاست کې کوم فعالیتونه کړي دي، هغه د افغانستان په تاریخ کې بې ساري وو. د ده په وینا، اوس وخت دی چې باید په کور دننه د ستونزو د هوارولو لپاره کار وشي، د فساد په وړاندې مبارزه وشي. او د ده په وینا، د غواړي چې راتلونکي جمهور رئیس ته یو داسې حکومت یا داسې جوړښت په میراث پرېږدي چې په هغه کې تقریبا د اداري فساد او د حکومتداري په برخه کې ستونزې هوارې وي. نو ټاکل شوی ده چې دا غونډه سبا د افغانستان په ملي شورا کې پرانستل شي او په دې کې به د درې ګونو قواو مشران چارواکي او غړي به برخه اخلي او دوی چې نور کومه اجنډا د ځان لپاره ټاکلې ده په هغه باندې به بحث وکړي. بل انسب
ډېره زیاته مننه منصب. موږ به نور رپورټونو ته ورشو او دونکو ته ژمنه ورکوو چې د دې غونډې تازه حال به زموږ په نور خبرونو کې هم واوري او که سبا چې غونډه شروع شي نو موږ به اوریدونکو د دې غونډې له حاله خبر ساتو. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نوري
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو واوري.
د چهارشنبه پر ورځ غرمه مهال د خوست خاردنه د افغان او اتلاف ځواکونو د تلاشۍ پر پوسته باندې د موټر سایکل په واسطه ځن وژونکي حمله وشوه چې لامل یې چې پکې د محلي چارواکو په وینا تر 500 زیات ملکی وګړو او یو شمېر امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. ویل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست امنیه قماندان مل پاسوال سردار محمد زازیوی د زنوجون کې حمله نن غرمه مهال د خار په دیننه کې سپین جماعت تصویر مهغه وخت رامنځته شو چې ملي پولیس او ائتلاف ځواکونه په یاده سیمه کې په عملیاتو بوختو. کته هم چې امنیه قماندان د پیښې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر ونه خوده خو ویل چې په دې پیښه کې ګڼ شمیر ملکی او امنیتي کسان مړه او ټپیان شوي دي.
دولسو بجو په شاوخوا کې د سپین جماعت سره نږدې د خوست ولایت په مرکز کې هغه وخت چې یو چیک پوینټ دلته افراز شوی و چې هغه خلک دلته بایومیتریک کې متاسفانه یو ځوانمرګي بریدګر ځوان محل ته رسولی و خپل ځان ته چاودنه ورکوي چې د هغې په نتیجه کې یو تعداد زیاتو نفرو ته مرګ او ژوبله رسیږي. هم ملکي خلک بدي کې د منځه تللي دي، هم ژوبل شوي دي، هم شهیدان شوي دي. تلفات لري متاسفانه جا تلفات لري. اخیری رقم موږ ته نه دی معلومه.
د پیښې ډېری قربانیان د درملنې لپاره د خوست ملکي روغتون او د ښار دننه څو خصوصي روغتونونو ته وړل شوي دي. د خصوصي روغتون یو موظف ډاکټر بابریګل وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته شپږ مړي او شل ټپیان راوړل شوي چې د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. د ده په خبره یو بل خصوصي روغتون ته هم درې تنه ټپیان ور وړل شوي دي. د خوست د ملکي روغتون مشر ډاکټر عبدالمجید منګل وایي چې تر اوسه د پیښې له ځایه ملکي روغتون ته د مړیو دولس جسدونه او شپاړس تنه ټپیان چې ډېری ملکي وګړي دي راوړل شوي دي. د ده په وینا په نننۍ پیښه کې ټول ټال اتلس تنه مړه او څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. د زیاته کړه په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا د سیمې قومي مشرانو او عیني شهیدانو په نننۍ پیښه کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو او ټپي کېدو ژوره خواشیني وښوده او دا کار د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل او بشري ضد جنایت وباله. په دې لړ کې څو تنه قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته داسې وویل.
زه جیوالی زادران ډېر باد کورې وکه، ډېر بې ګناه خلک مړه شوه، ډېر زیتای وکه، بلکې د اسلام سره زیتای وکه، افغانستان سره زیتای وکه، د خلک سره زیتای وکه، یا مسلمان سره زیتای وکه. یه چا کړی وي دا کور میگه غندی
نبی اکبر زدرون دا خدا سے پیخا دو چه دا نا اسلام مانی او نا کم کپری کانون مانی دا نا پا اسلام کشتا او نا پا کپر که غندیوی دا بات کرده جار چوگی که
دا پی خدا شد دا چو رازی دا خارجان با دا بازار با دا چوک نی تلاشایی که وی بس موترسایکل نیو نا پار سپورو چو تراغ چو دا نیدان دوار بوده که زیاد ملکی خالق پولیس هم که وال خارجان هم یاو درائی چلو نا پار که زخمیان هم مرمونه و اول خدا خارجان باید بازار که تلاشی و نکی زگا بازار دی تلاشای زای نده دا خارجان دی پارا دویم دا چې څوک چې دا کارونه کوي دا خو د اسلام او د خلکو ښه نظر نه ده چې داسې کار.
زه خپله یونس یم، دلته خوست ښار کې دوکان لرم. د پیښه خو والا مې دوکان کې نوسي چې ونس په درا شو او عام خلک کې ډېر کې خوښ شوي. خارجونې پاده همدې شتانه ځکه چې مېږ ولته پولیس نږدې ور پر یخوي نه د اسلام نه خلاف کور دی ځکه چې بېګناه خلک مري.
وسوالو طالبانو تر دا مهاله د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په خوست کې د ورستۍ ځن وژونکې پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا د خوست په څنګلوري ولایت پکتیکا کې په یو لړ پوځي عملیاتو کې یو شمېر د دولت وسوال مخالفین له منځه وړل شوي او څو ملسپکې او درنې وسلې هم ترلاسه شوي دي. د ولي ویان مخلص افغان وایي چې د دې ولایت په ځینو نورو سیمو کې هم د امنیت د ټینګښت په هدف تصویي عملیات پیل شوي دي خو دا د عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه څه ونه ویل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
سمو غږ له ازادۍ راډیو ناوري افغان ولسمشر د انتوګرافۍ د اطلس د کتاب د چاپ لکبل چې پکې ویل کیږي ازاره قوم ته سپکاوی شوی د علومو اکاډمۍ څلور تنه مسولین څارنوالۍ ته معرفي کړي. خو د علومو اکاډمۍ مشر چې د ګوښه شو او لوی څارنوالۍ ته د معرفي شوو کسانو په لیست کې شامل دی، ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې کتاب کې درج شوي معلومات د 1000 څېړونکو له کتابه راخیستل شوي. زکیه غیاسي نذیر له نور تفصیل سره.
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ مسؤلینو د دې اکاډمۍ د ځینو غړو د عدلي تعقیب په اړه د ولسمشر کرزي د وروستي اقدام په غبرګون کې ویلي چې په لویه سرنوالۍ کې به له ځانه دفاع وکړي. د علومو اکاډمۍ مشر عبدالباري راشد چې د ګوښه شوو کسانو په لیست کې شامل دی، ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د قومونو د اتنوګرافي په اطلس کې چې د افغانستان د میشتو قومونو په اړه څېړنه پکې شوې، د کوم قوم د سپکاوي لپاره نه دی چاپ شوی. نوموړي دا ځان په ګډون په دې تور لري شوي دوه تنه بې ګناه وبلل او وی ویل چې د دې کتاب لیکونکی هم د ځان لپاره دفاع لري. نوموړی وایي د دې مقالې لیکوال دا معلومات د هزاره لیکوال فیض محمد کاتب د لیکنو له مخې راټول کړي دي.
په دې مقاله کې درې تنه هیڅ مستقیمه برخه نه لري، یوازې یو کس مؤلف دی چې هغه هم د ځان څخه دفاع لري او وایي چې دا معلومات د نه بلکې دا معلومات د یو هزاره لیکوال فیض محمد کاتب هزاره دی. هغه وایي چې د هزاره له کتاب څخه دا معلومات راټول کړي او څېړنه یې پرې کړې. ولسمشر زموږ په اړه یو سمه پرېکړه کړې، که زه چیرې د هغه پر ځای وای همدا ډول او یا لږ نوره جدي پرېکړه به مې کوله. دا کومه موضوع نه ده، موږ یې ستایو او د اندېښنې وړ هم نه ده.
د هزاره قوم مشران وایي چې د افغانستان د قومونو د اتنوګرافي په اطلس کې د قوم دروغ ویونکی لجباز او په خپل منځ کې په جګړو بوخت بلل شوی دی. د دې کتاب په اړه د هزاره ملیت له انتقادونو وروسته ولسمشر کرزي د سه شنبې په مازدیګر د علومو اکاډمۍ څلور کسه په دې قضیه کې ښکیل وبلل او له دندو یې ګوښه کړل. د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکی وایي چې د ولسمشر د دې اکاډمۍ د مهمو غړو په لرې کولو سره هڅه وکړه چې د قومونو ترمنځ د نفاق مخه ونیسي. نوموړی وایي که چیرې ولسمشر حامد کرزي دا کار نه وای کړی، نو یو شمېر کړیو له دې فرصت نه په استفادې سره به د قومونو ترمنځ نفاق پیدا کړی وای.
دا په داسې یو حالت کې کیږي چې په افغانستان کې د قومونو وحدت تر یو اندازې متضرره شوی ده او په ټولنه کې د دې حالت څخه په مختلفو اړخونو کې سیاسي ډلې د خپل د بقا دپاره او د خپل د نفوذ دپاره د خلکو احساسات راپاروي او د هغې نه خپل د
دوستان تا زما غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د خلکو له مقاومت سره سره ښوونځیو ته ورپېخ ګواښونه پای ته نه دي رسېدلي. اوس هم کله کله د ولسي خلکو او وسلوالو کسانو ترمنځ جګړې کېږي. د غزنی چارواکي وایي چې د اندړو په ولسوالۍ کې ټول ښوونځي پرانیستل شوي، خو اوس هم ښوونکي او زده کوونکي تر ګواښ لاندې دي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالالدین په رپورټ کې اورو.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو د حکومتي چارواکو هغه اداوې پکلا کړې دوي چې وایي په دغه ولسوالۍ کې ټول خوندې بیرته پرانستل شوې دي. دوی وایي اوس هم په اندړ ولسوالۍ کې د پهنې د بهیر په وړاندې تاوتریخوالی روان دی او خوندکي او زکوونکي تر ګواخ لاندې دي. د اندړ ولسوالۍ د ولسی پاتونی وګډونوال د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د چهارشنبه پښپا وسلوالو طالبانو د درې هغو کسانو کورونه وسوځول چې د خوندزیو د دفاع په خاطر په ولسی پاتون کې برخه درلودا. دغه کس وایي د دوی پاتون د وسلوالو طالبانو پر ضد نه، بلکې د هغو کسانو پر ضد دی چې دوی ته ستونزې پیښوي.
ابتدایه مکتبونه، دغه مکتبو ته واړه ماشومان ځي، اوله لوی لیسې چې دی لکه د سلطان شهابالدین غوري یا د کوم سپ لیسه یا علي جوري، دغه لیسې چې دی دغه په قطعي شکل یا هر څوک چې وایي چې خلاص دي، دروغ خبره ده، موږ د دغه منطقې خلک یو، که خلاص دي وو له معرف سره به خلاص وي، ولې هلته د شاګردانو حضور نشته. د غزني ولایت اندړ ولسوالۍ د پاتون ملګرو پرله پسې د څلورم کور داسې سوځول کېږي. موږ ولسي خلک
شاه او خوا دوه میاشتې وړاندې یو شمېر وسلوالو کسانو د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وروسته له هغې ټول ښوونځي وتړل چې په دغه ولسوالۍ کې حکومت د موټر سایکلونو په تګ راتګ بندیز ولګوه. که څه هم د غزنی چارواکي او اوسیدونکي دغه وسلوال کسان طالبان بولي، خو طالبانو څه موده وړاندې د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې دوی د ښوونځیو په تړلو کې لاس نه لري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په داسې حال کې چې نن د کډوالو نړیواله ورځ ده، په شمال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیشنری چارواکي وایي چې په ځینو دلایلو د افغانستان شمال ته د کډوالو ستنېدل کم شوي. لطیف ساحق له مزار شریف څخه نور تفصیل راکوي.
په شمال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو او راستنیدونکو عالي کمشنری وایان محمد فهیم اندرد نن د کډوالو او راستنیدونکو د نړیوالې ورځ د لمانځل په غونډه کې وویل نظر په ځینو دلایلو بهر نه د افغان کډوالو راستنیدل د تیر کلونو په پرتله سره کم شوي دي. نوموړی وایي دا سازمان د 2012 میلادي کال د پالیسۍ په اساس غواړي راستنیدونکو کډوالو ته په بېلابېلو سیمو کې په عصري وسایلو باندې سمبال کلي جوړ کړي چې په دې زوم کې هم درې داسې کلي جوړ کړي دي.
یقینا مثل دیگر افراد جامعه امروز عودت کننده ها هم به یک سلسله مشکلات نبود.
یقینا د ټولن نور وګړو په څیر راستنیدونکو افغانان هم د ځینو ستونزو سره مخ دي. هغوی د ناست لپاره ځمکه نه لري او نور لازم سهولتونه ورته مهیا شوي نه دي. څرنګه چې روښانه ده راستنیدونکو باید په خپله خوښه هېواد ته راشي چې هېڅکله هم خلک په خپله خوښه نه راځي او دا د دې لامل سوی ده چې د راستنیدونکو شمېره کې کموالی راشي. که څه هم همدرد وایي د راستنیدونکو کډوالو بېرته راتګ کې کموالی راغلی اما دقیق ارقام ورکولو نه ډډه کوي، اما نوموړی تاکید کوي چې باید هغوی ته په خپلو سیمو کې د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې سي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو او راستنیدونکو عالي کمشنری د 2012 کال د پالیسۍ په اساس د بلخ، فاریاب او کندز ولایاتو د شولګرې، خوجاسبزپوش او علیآباد ولسوالیو کې درې په عصري وسایلو سمبال کلي جوړ کړي دي تر څو د راستنیدونکو کډوالو ستونزې لرې سي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د غالۍ اوبدونکو خارګوټي اوسیدونکي چې پاکستان نه راستنیدونکي کډوال دي وایي هغوی ته په دې خارګوټي کې د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې سوي نه دي.
مشکلات شهره غزی است که اینه میالی مکتب ماولادای ما در اینجا تدریس میکنند.
تاسی خپلا پوی گیست دا خارگوٹی ده چو کلون را پده خود جور سویدی اما پک مکتب نشته او پسرکونو که کلیل اچار سوائی نده. من غالی اوبدیم کیو او منگ چو کلا پاکستان که جوان کرای اما علتا برخناو او دلتا نسته او ده برخناو پر نشتون که ده اغوی کارونه نترسره کیگی.
فقط امده برق است که مثلا برق نباشه از طرف شب یا روزای گرمی کارگذاری میشه.
په داسې حال که چې د 2002 میلادي کال نه را په دې خوا 15.2 میلیونه تنه افغانان بهر نه هېواد ته راغلي دي چې پکې 971 زره تنه یې د شمالي ولایاتو اوسیدونکي دي، اما اوس مهال هم 2.2 میلیونه افغانان بهر کې او په خاص ډول په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. اما په دې وروستیو کې یو سروې ښیي چې افغانستان اوس مهال هم د هغو شلو هېوادونو په کتار کې ده چې زیات وګړي یې کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا پاکستان ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د پارلمان لغړو غوښتل چې نوی صدر اعظم وټاکي او هغه سیاسي بحران چې د سترې محکمې لخوا د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له لرې کېدو رامنځته شوی ژر حل کړي. سلطان محمد سرور د دې خبر تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان سترې محکمې چې په تیرې اپریل میاشت کې یو فیصله کړې وه چې یوسف رضا ګیلانی د دغې محکمې د احکامو سپکاوی کړی او هغه یې ندي پلي کړي، د سه شنبه په ورځ یې حکم وکړ چې دی دې له صدارته لرې شي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په تیرو دوو ورځو کې سخت زیار وایسته تر څو یو داسې کس په صدارت وګماري چې هم ده ته وفادار وي او هم ټول ورباندې سلا وي. پاکستان چې د اټومي وسلې لرونکي هیواد دی او د پاکستانی طالبانو له بغاوت سره مخامخ دی، بلخوا امریکا هم ځکه ورباندې غوسه ده چې هغو جنګیالیو ته یې پناه ورکړي چې په افغانستان کې په بهرنیو او افغان ځواکونو بریدونه کوي. د سترې محکمې د تیرې سه شنبې ورځې فیصلې دغه هیواد له سیاسي بحران سره مخامخ کړ. یوسف رضا ګیلانی چې د پیپلز پارټۍ لخوا د 2008 کال د انتخاباتو د ګټلو په نتیجه کې صدر اعظم شوی و، ځکه سترې محکمې له دندې لرې کړ چې د دغې محکمې هغه احکام یې چې په سویس کې د جمهور رئیس زرداري د اداري فساد د دوسیو د بیا راسپړلو په اړه صادر کړي وو پلي نه کړل. د صدارت لمړۍ څخه د دې پوتلو جمهور رئیس آصف علي زرداری سخت زیارونه پیل کړل چې نوې صدر اعظم وټاکي او له وخت مخکې انتخابات ونه شي. زرداری تیر شپه د واکمن ائتلاف له مشرانو سره په خبرو تیر کړه او نن یې هم د پیپلز پارټي له مشرانو سره خبرې وکړې. چارواکو ویل چې دی غواړي دا خبره نهایی کړي چې څوک به نوې صدر اعظم ټاکي. د نساجي وزیر مخدوم شهاب الدین او د اوبو او برېښنا وزیر احمد مختار ګمان کیږي چې د صدارت لپاره دوه احتمالي کاندیدان دي. د پاکستان جمهوری ریاست ویل چې جمهور رئیس له قومي اسمبلی غوښتي چې د راتلونکي جمعې ورځې د مازدیګر په 5:30 بجو غونډه وکړي. د جمهور رئیس مرستیال قمر زمان کایره د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نوی صدر اعظم به د قومي اسمبلی په نوې غونډه کې وټاکل شي. د غراز د ګیلانی مدافع وکیل او د پیپلز پارټي غړي اعتزاز احسن ویلي چې نوی صدر اعظم به خ او ګوند ته وفادار سړی وي.
خبری مجله اوری.
د مصر د پوخانی مشر حسنی مبارک د روختیا په اړه زدون قیس ریپورتونه خبر شوې دي. د دې ریپورتونو تفصیل فراه هواد وړاندې کوي.
د مصر دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې حسنی مبارک د مغزي سکتې له کبله پوځي روختون ته انتقال شوی دی. د مصر د واکمنې پوځي شورا یو غړي جنرال محسن الفنګاری د الشورک ورسپانې ته د پخوانی جمهور رئیس د مړینې خبره رد کړه، خو ویل یې دی چې روغتیایي حالت یې ډېر بحراني دی. د مبارک یو ملاتړ کوونکی زکی محمد د پوځي روغتون څخه د باندې وایي:
که ولسمشر تر اوسه ژوندی وي نو خدای تعالی هغه ته اوږد عمر ورکړي، او که وفات شوی وي نو روح دې خاط وي. هغه د خپل هیواد لپاره ډېر ښه کارونه وکړل. موږ به د هغه اعمال هیر نه کړو. هغه یو نظامي شخص و، ډېرې سختې جګړې یې لیدلې وې. هغه له موږ سره ډېر ځلې مرستې کړې دي. له همدې کبله موږ به د هغه ډېر احترام کوو، په سر به یې ګرځوو.
حسنی مبارک د جوزا پر 13 نیټه د ده پر خلاف پاڅون کې د اعتراض کوونکو د وژلو په تور په عمر حبس محکوم سو. نوموړی پروسس کال د همدې پاڅون په نتیجه کې مجبور سو چې له واک څخه استعفا وکړي. په قاهره کې د حسنی مبارک یو مخالف عادل مراد بیا وایي:
موږ له مبارک او یاد هغه له کورنۍ څخه هیڅ نه غواړو. هغوی باید موږ یوازې پرېږدي، ځکه چې موږ له مبارک او کورنۍ څخه ستړي شوي یو. موږ هیله منو چې ښه خلک واک ته ورسیږي او پر موږ حکومت وکړي. موږ له دغې کورنۍ څخه هیڅ شي ته اړتیا نه لرو. موږ غواړو چې ژوند وکړو. موږ امنیت غواړو. موږ یو مناسب او معقول ژوند غواړو. موږ ازادي ته اړتیا لرو. موږ باید هغه پخوانی درام او وقار بیرته لاسته راوړو.
د حسنی مبارک د سلامتۍ په اړه زیدو نقص راپورونه په داسې حال کې ورکړل سوي دي چې د نوي ولسمشر د ټاکنو پر سر کړکیچ زیات سوی دی. اخوان المسلمین په انتخاباتو کې د پخواني جنرال په وړاندې د خپل کاندید بری اعلان کړی دی، خو نهایي نتیجې لا تر اوسه نه دي اعلان سوي. ټاکل سوي دی چې د انتخاباتو کمیسیون به د انتخاباتو وروستۍ نتیجې د پنجشنبه په ورځ اعلان کړي. داسې ښکاري چې د هرې لوري ناکامه اعلان سوی کاندید به د انتخاباتو نتیجې رد کړي.
په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارنې د ماموریت مشر وایي په تیرو څو ورځو کې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو په څارونکو باندې ډزې شوې، خو دوی په سوریه کې پاتې کېدو ته ژمن دي. جاناقه الکوزی له نور تفصیل سره.
په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې مشر جنرال رابرټ موډ وروسته له هغې د خپل ماموریت په اړه څرګندونې وکړې چې ملګرو ملتونو اعلان وکړ په سوریه کې 300 څارونکو خپل ټول ماموریتونه د حفاظتي دلایلو او په تیرو 10 ورځو کې د جګړو د شدت له امله ځنډولي دي. جنرال موډ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د تړلو دروازو تر شا د سوریه د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو څارونکي سوریه ته د دې لپاره استول شوي وو چې دې هیواد کې د سولې د هغو اوربند عملي کېدو څار وکړي چې د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد د استازي کوفی انان په شپږ مادیس پلان کې رامنځته شوی وو. د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک مشر هاروی لاتسوس خبریالانو ته وویل د دغه پلان عملي کېدل ډېر مهم دي او دا ځکه چې بل کوم پلان نشته.
زیات ډیپلوماټیک نوښتونه په کار اچول شوي، تماسونه ټینګ شوي او هیله ده داسې شرایط رامنځته شي چې په یوه او بل ډول دا شپږ مادیز پلان پرمختګ وکړي. بل پلان نشته او بل لوبه هم نشته. په دې توګه د کوفی انان پلان اصلي مرجع ده او د دې حیرانوونکو شخړو د حل لپاره یو چوکاټ دی.
په ملګرو ملتونو کې د سوری سفیر بشار جعفری وی حکومت لیواله ده چې د ټولو سوریانو د ساتلو په مقصد د ملګرو ملتونو له ماموریت سره مرسته وکړي.
د خپل حکومت دریز یو ځل بیا تکراروم او هغه دا چې سوریه یوازې د هغه څو سو ملکیانو په غم کې نه ده چې په همس خار کې د وستوالو په سنگرونو کې بند پاتې دي، بلکې د سوریې حکومت د خپلو 3 ملیون وګړو د حقونو ساتنې ته پوره ژمن دي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په مکسیکو کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل روسیا او چین په سوریه کې د کورنۍ جګړې په خطرونو پوهېدلي، خو تر اوسه په هیڅ داسې کوم پلان نه دی صلاح شوی چې بشار الاسد له واکل لري کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شلو سترو صنعتي هیوادونو غونډې ته د وینا پر مهال وویل سوریایان باید په خپله د خپل واکمن په اړه پریکړه وکړي او د رژیم هر ډول بدلون باید د قانون پر اساس وي. د سوریې مخالف ډلې وایي د 2011 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد پاڅون پیل شوی، تر اوسه له 4 زرو زیات کسان وژل شوي دي.